ازادي راديو یو ساعته پښتو خبرونه ته شرغلاست د ماپښین 2 بجې سوې زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو د ازادي راديو دا یو ساعته پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان غوښتنه کړې ده چې د حقانی شبکې پر وړاندې په خپل خاوره کې عملیات وکړي د هلمند ولایتي شورا غړي وایي د خیالي تشکیلاتو او سرتیرو د کموالي له کبله د هلمند ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط کوي ګڼ شمیر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اوړو په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د فیسبوک مسؤول مشر په یوه پیغام کې ډاډ ورکړی چې پر مسلمانانو د غچ اخیستو د اقداماتو مخنیوی به وکړي ډونالډ ټرمپ ته به د مسلمانانو پر ضد له ترخو څرګندونو سره سره د روانې ډسمبر میاشتې په 28مه اسرائیلو ته د سفر اجازه ورکړل سي تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو
لمړی هم د مهم خبرونو سرخطونه افغان ولسمشر له پاکستانه د حقانی او نور وسلوالو ډلو د ځپلو غوښتنه کړې ده د افغانستان د سولې عالي شوراوی له طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیلولو ته چمتو دي او په هلمند کې یو شمېر امنیتي سرچینې د خانشین ولسوالۍ د سقوط خبر کوي د هم بشپړ خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتي چې د حقانی شبکې په وړاندې په خپل خاوره کې عملیات وکړي د ولسمشری مانی د اعلان لمخي ولسمشر غنی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال حقانی شبکه او نورې ډلې د افغانانو د بیرحمانه وژنې عاملین بللي او په وړاندې د پاکستان لخوا د قوي د او بخشای د قوی د استعمال غوښتنه کړې ده اعلامیې زیاتوي ښاغلی غنی همداراز ویلي چې طالبان یو افغانی پدیده نه ده او ګواښي ټولې سیمې ته متوجه دی چې په وړاندې باید د یوې واحد ستراتیژۍ له مخې عمل وسي افغان حکومت له دې وړاندې په وار وار ویلي چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه چلند نه کوي او هغه وسلوالې ډلې نه ځپي چې دوی ورڅخه د ګواښ احساس ونه کړي روسه ترجیح چې افغان پاکستاني او امریکایي چارواکو د اسلام آباد په درې اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو پر بیا پیلېدو موافقه وکړه د سولې عالي شوراوي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په برخه کې هیڅ ستونزه نه لري د دغه شوراوي وغړي حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادې رډو ته ویل سولې د افغانستان او سیمې اړتیا ده او دغه شورا د سولې د خبرو ژر تر ژره پیلولو ته چمتو ده
خبرې شروع شي خو البته تاسو خبرو چې مخکې هم دا خبره شوه چې دا شو مذاکرات چې هغه یو نتیجه ور باندې مرتبه وي
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو سرچینې د نوم نشودل په شرط ازادي رډو ته ویلي چې ټاکل سوی تر راتلونکو دوه اونۍ پرې د سولې خبرې بیا پیل سي ملګر ملتونو له افغان چارواکو غوښتي چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو ودې او د اساسي ازادیو د ساتنې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي یو نمایه د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت د غوښتنه د بشر د حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت د یوې اعلامیې په ترڅ کې مطرح کړی ده د بل خبر لمخې د مدني ټولنو لسکونو غړو نن په کابل کې مظاهره وکړه او له افغان حکومت او د بشر د حقوقو له خپلواک کمیسیون څخه یو غوښتل چې په هیواد کې د تاوتریخوالي او وژنو عاملین محاکمه کړي او په هلمند کې شمیر امنیتي سرچینو د نوم نشودل په شرط دا منلې چې د خانشین ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې ده په ورته وخت کې د هلمند دولتي شورا رئیس کریم تل هم تاییدوي چې دغه ولسوالۍ سقوط کړی دی په خانشین کې د تیر اتو ورځو راهیسې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې دوام درلود خو دولتي چارواکي دا خبره ردوي دا کورنی خبرونه زما همکار احمد تکل د سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کوي
السلام علیکم د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق په شمال کې د ترکی ځواکونو لزای پر ځای کې دورسته د راپورته شوی لنجې د ډیپلوماټیک یاورې د هڅو پترس کې پرون په انقره کې د عراق د کوردستان د سیمه له مشر سره وکتل د راپورونو لمخه اردوغان او د کوردستان د خود مختار اداري مشر مسعود بارزانی د تروریزم پر ضد مبارزه لپاره د همکاري پر ارتیا خبري وکړي ترکیه وایي د عراق شمال ته ځواکونه د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې له کورد پېشمرګه ځواکونو سره د ګډکار او هم د هغو د روزنې لپاره استولې دي بارزانی چې لوګدې مدیر رئیس لنقری سره اړیکې لري، په دې دوه ورځنی سفر کې د ترکیه د ملي استخباراتو له ادارې څخه هم کتنه وکړه او هم یې د استخباراتو له مشر سره وکتل. اردوغان او بارزانی د خبرو په پای کې چې یو نیم ساعت دوام وکړ اعلامیه خبرونه کړه، خو اردوغان الجزیره ټلویزیون ته وویل چې د ترکیه ځواکونه په 2014 کال کې د عراقي مشر په غوښتنه د دې هیواد په شمال کې ځای پر ځای شوې دي. هغه وویل د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی غوښتنه د سرتیرو د روزنې لپاره حیدر علی بادی د سرتیرو د روزنې لپاره مرسته غوښتې وه او د هغه په غوښتنه ترکیه په 2014 کال کې د باشیکا د روزنې کمپ پرانیست. د ترکیه ولسمشر همداراز وویل عبادی تر دې وروستیو پورې هم د ترکیه مشرانو ته دا خبرونه وکړي. روسیا، متحده ایالات او ملګری ملتونه سبا په جنیف کې د سوریې د بحران د حل پر لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گنادی گاتیلوف ویلي چې روسیا به په سوریا کې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د ګډو هڅو د زیاتوالي لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسی سیالی سرګی لاوروف به په دې خبرو کې ګډون ونه کړي، خو دواړه به راتلونکي کونه په مسکو کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی ویلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ان پیټرسن په دې خبرو اترو کې د واشنگتن په استازي توپ ګډون وکړي. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ ته به د مسلمانانو پر ضد له ترخود څرګندونو سره سره د روان دسمبر میاشتې په 28 نیټه اسرائیلو ته د سفر اجازه ورکړل شي. ترامپ په دې وروستیو کې ویلي و چې مسلمانانو ته باید امریکا ته د نوتو اجازه ورنکړل شي. د صدر اعظم نتنیاهو د حاکم ګوند د دوو وکیلانو په ګډون د اسرائیلو د پارلمان 30 غړو یو درخواست لاسلیک کړی و چې اسرائیل ته د ترامپ د سفر د ممنوعیت غوښتنه پکې شوې وه. نتنیاهو پرون دا غوښتنه رد کړه، خو ویل چې دای د مسلمانانو په اړه د ترامپ له څرګندونو سره مخالف دی. نتنیاهو ویل اسرائیل ټولو ادیانو ته درناوی کوي او د خپلو وګړو د ټولو حقونو ضمانت کوي، خو د زیاته کړه چې اسرائیل به د هغو افراطي وسلوالو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي چې په ټوله نړۍ کې مسلمانان، عیسویان او یهودان له مخې وژني. د اسرائیلو د 8 میلیون وګړو څخه باندې 1 میلیون مسلمانان دي. د فیسبوک مشر مسؤول مشر مارک زوکربرګ په یو پیغام کې چې پرون خپور شو د نړۍ له مسلمانانو سره ژمنه وکړه چې په دې ستره ټولنیزه شبکه کې به له دوی د غچ اخیستو مخنیوی وکړي. زوکربرګ د پاریس او کالیفورنیا وروستیو حملو او د مسلمانانو په اړه د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل مسلمانان ښایي له دې کبله ویره ولري چې د نورو د کروړو په خاطر به دوی زیانمن شي. زوکربرګ په خپل پیغام کې لیکي زه غواړم تاسو پوه شئ چې موږ په فیسبوک کې تاسو د حقونو د خوندي کولو او تاسو ته د یو سولیز چاپیریال د رامنځته کولو لپاره مبارزه کوو. د فیسبوک مشر لیکي زما مور او پلار د یو یهود په توګه ماته درز د کړی چې پر ټولو ځنګړو ټولنو د حملو په وړاندې باید ودرېګو، حتی کدا حمله مستقیما پر موږ هم نه وي. او رسته خبر د عراق یو سیدونکو د شپږ اشاریه څلور میلیون ډالرو په ارزښت د امریکا د لاتري یو جایزه ګټلې. دا سړی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی نږدې لس ورځې مخکې د امریکا په اوریګن ایالت کې د لاتري دفتر ته ورغی او درې میاشتې وروسته یې د خپلې ګټلې جایزې د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. یاد شوی عراقي ته به د دې جایزه په 25 کلنیو قسطونو کې چې د هر قسط ارزښت به 2,650,000 ډالر وي ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتل چې د حقانی شبکې پر وړاندې په خپل خاور کې باید عملیات وکړي. د هلمند ولایت شورا غړي وای د خیالي تشکیلاتو او سرتیرو د کموالي لکبله د هلمند ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط کوي.
که د سرحدیانو دوه کنډکه په قانشین ولسوالۍ کې چې سرحدي ولسوالۍ د پاغه ځای کې په حاله وای، موږ به نن په دغه وضعیت سره نه مخامخ کېدلی.
په اسلام آباد کې روانه اونۍ سوي د آسیا زړه کانفرنس څه لاسته راوړنې درلودې، د څېړونکو څرګندونې به هم واورو.
دا خبره د اهمیت وړ وي او تر ټولو مهمه دا ده چې د کانفرنس غړي په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې ثبات د تروریزم د ځپلو لپاره لوی عامل ګڼي.
د فراه ولایت د بخش آباد بند د ډیزاین د پروژې قرارداد چې دوه کاله مخکې بشپړ سو اوس د ناامنۍ له کبله لغوه سوی دی.
دوه کاله تیر سو دوی ونه کو پیالې غنه وروسته بیا دوه کاله نور پې تیر سو چې د دوی قرارداد خلاص سوی دی. نو قرارداد فسخ سو پیسې سته.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د نوې څېړنو له مخې اسلام د نړۍ تر ټولو مذهبونو زیات په سرعت سره خپرېدونکی مذهب دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه سپورت او همداراز کور کلی اورېدل مه هېروئ. د ازادي رادیو د ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتي چې د حقانی شبکې پر وړاندې په خپله خاوره کې عملیات وکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر غنی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال حقانی شبکه او نورو ډلې د افغانانو د بېرحمانه وژنې عاملین بللي او پر وړاندې د پاکستان لخوا د قوې د استعمال غوښتنه کړې ده. اعلامیه ذاتوي ښاغلی غنی همداراز ویلي چې طالبان یو افغانه پدیده نه ده او ګواښ یې ټولې سیمې ته متوجه دی چې پر وړاندې یې باید د یوې واحد ستراتیژۍ له مخې عمل وسي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې ویلي چې پایداره باعزته او پر عدالت ولاړه سوله زموږ اساسي غوښتنه ده. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویاند دفتر څخه په دې اړه په ویښ پرې شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر په هغه کتنه کې چې د چهار شنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره په هغه هیواد کې درلودله په دې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه نور د خبرو او ژمنو پر ځای عمل او داسې میکانیزم ته اړتیا لري چې لمس شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر د طالبانو پر وړاندې د پاکستان غبرګون ته په اشارې سره پاکستاني لوري ته ویلي سره له دې چې تاسې د پاکستاني طالبانو پر وړاندې د عملیاتو خبره کوئ خو تر اوسه د حقانی شبکې پر ضد تاسې هیڅ عملیات نه دي کړي. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر دغه شان د پاکستان صدر اعظم سره په دغه لیدنه کې زیاته کړې چې حقانی شبکه او نورې ډلې د افغانانو د بېرحمه وژنو عاملین دي او تاسو څخه موږ غواړو چې د دوی پر وړاندې قوا استعمال او عملیات وکړي. اعلامیه وایي محمد اشرف غنی پاکستانی لوری پوښتلی چې آیا تاسو د طالبانو پاکله د دوی د چلند او که د دوی د طبیعت پر بنسټ د ښه او بد قضاوت کوئ، ځکه پاکستان په تیرو وختونو کې د افغانستان پر ضد جنګیدونکي طالبان ښه او د پاکستان پر ضد جنګیدونکي طالبان بد ګڼلي دي. د اعلامیې له مخې افغان ولسمشر په دغه کتنه کې څرګنده کړې چې د دوی د چلند یا د اړوندو هیوادونو د وینا پر بنسټ په ښه او بد د طالبانو ویش یو ناسم ویش دی، نو د دغه ویش پر ځای دې د هغوی پر وړاندې قاطع عمل او مبارزه وشي. د افغانستان د جمهوری ریاست څخه خبره شوې دغه اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم سره په دغه کتنه کې ویلي چې د افغانستان خاوره هیڅکله د نورو پر ضد نشي کارولی او نه هم موږ د نورو په څیر غیر حکومتي ناسالمې ډلې پیاوړي کوو. په اعلامیه کې دغه شان راغلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دغه لیدنه کې ولسمشر غنی ته ویلي زه بیا هم وایم چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي، ځکه دا دواړه ورونه او ملګري هیوادونه دي. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
همداراز د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دواړو هیوادونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن په اسلام آباد کې په خپلو کې غونډه درلوده. دا کتنه د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس په څنډه کې ترسره سوه. درې واړو هیوادونو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه له خبرو وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. رضوان مراد د دې درې اړخیزې اعلامیې مهمې برخې را اوروي.
افغانستان، پاکستان او متحده ایالاتو د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو ژمنه کړې ده. د درې وړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې چې د اسلام آباد له کانفرنس وروسته خبره شوې راغلي چې دا درې وړو هیوادونو ژمن دي چې د افغان حکومت او د طالبانو د ډلو ترمنځ به د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره بیړني ګامونه اخلي. کابل، اسلام آباد او واشنگتن ژمن دي چې د افغانستان د شخړې د سولې حل لپاره ډیپلوماتیکي هڅې هم ګړندې کړي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د سولې د پروسې د بیا پیلولو جوړولو هدف د مهمو مسالو پر سر د خبرو او توافق لپاره زمينه برابرول او د داسې یو حل لارې ترسیدل دي چې د ټولو افغانانو غوښتنې پکې جواب شي. افغانستان، پاکستان او امریکا ژمنه کړې ده چې د سولې په پروسه کې د طالبانو د ډلو د شاملېدو لپاره به په عاجله توګه داسې شرایط برابروي چې طالبانو ته په سیاسي ډګر کې د داخلېدو رښتینی انتخاب وړاندې کړي. په دې درې اړخیزه اعلامه کې ویل شوي چې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې هر ډول تروریزم د دواړو هیوادونو لپاره ګواښ دی او کابل او اسلام آباد به دغه راز اجازه نه ورکوي چې خاورې د یو بل او یا د کوم بل دریم لوري لخوا د وسلوال فعالیت لپاره استعمال شي. د اعلامې له مخې په دې هم توافق شوی چې که کومه ډله د سولې په خبرو کې له شاملېدو انکار وکړي نو دواړه هیوادونه به پر ضد له هر ممکنه لارې اقدام کوي. متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې به له افغانستان او پاکستان سره لازمه همکاري کوي. په دې هم صلاح شوې ده چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا، یووالي، خپلواکۍ او د افغان دولت مشروعیت ته به بشپړ درناوی کیږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
دا ازادي راډیو ده. د هلمند ولایتي شورا وایي د خیالي تشکیلاتو او ناکافي سرتیرو له کبله د هلمند ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط کوي. سره له دې چې په هلمند کې د شاوخوا 83,000 سرتیرو د حضور په اړه ویل کیږي، خو د ولایتي شورا وکیلان وایي د افغان پوځ اکثره تشکیلات خیالي دي او مسؤلین یې امتیازات ځان ته اخلي. په دې اړه نور حال الیاس دایی راکوي.
د هلمند ولایتي شورا وکیلان وایي په خنشین کې د کافي سرتیرو د نه موجودیت له امله جګړه اوږده سوه او یاد ولسوالۍ د وسلوالو په لاس ورغله. دغه وکیلان زیاتوي تیر ورځ ماپښین مهال خنشین ولسوالۍ تر شدیدې جګړې وروسته طالبانو ونیوله. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي د ملي اردو څخه د جګړې رهبري واخیستل سي او په هلمند کې د افغان ځواکونو د تشکیل د ارزونې لپاره دي یو باصلاحیت هیئت وټاکل سي. هغه تور پور کړ چې دلته د 83,000 سرتیرو موجود تشکیل خیالي دی او همدا لامل دی چې د هلمند ولسوالۍ یو په بل پسې سکوت کوي.
د خیالي تشکیل له پلوه څخه موږ هر وخت پر خیالي تشکیل باندې انتقاد کړی دی. زموږ د خانشین د ولسوالۍ سکوت یوازې د خیالي تشکیل له کبله څخه چې په هغه ځای کې دوه کنډکه د سرحدیانو موجود وو ولې چې ماسیبه کې هلته 190 کسان وو چې بالاخره دوی ټولنې تشکیلول. زه وایم که د سرحدیانو دوه کنډکه په خانشین ولسوالۍ کې چې سرحدي ولسوالۍ د په هغه ځای کې فعاله وای موږ به نن په دغه د وضعیت سره نه مخامخ کېدلی. بالاخره دغه غفلات دغه دغه خیالي تشکیل د خطرادیانو موږ دغه ځای ته ورسولو چې پرون مو د خانشین ولسوالۍ سکوت سوله. دغه دغه ټول نظام کې په ټولو مسلو قوتو کې هم د خیالي تشکیل خبره ده. دا خیالي تشکیل موږ دغه سیده ګړنګ وغاړي ته اچولي چې هر ورځ یو په بل پسې د ولسوالۍ سکوت کوي.
شاکر وویل هغه کسان چې د امنیتي مسؤلینو په راس کې دي دغه سرتیرو امتیازات جیب ته اچوي چې غیر حاضر دي او دوی یې حاضر بولي. شاکر ازادي راډیو ټول تیر ورځ په خنشین کې د جنگ پر مهال د سرحدي پولیسو د دوو کنډکونو د موجودیت خبر ورکول سوی و، خو د جګړې په دواړو محاذونو کې 200 سرتیرو هم نه موجود او د دغه شدیدې جګړې په وړاندې مقاومت یوازې ملي پولیسو په غاړه درلود. د ولایت شورا مرستیال مجید خونزاده وویل د هلمند د اوسنیو حالاتو په اړه اندېښمن یو او که چیرې د یوې دقیقې رهبرۍ له مخې د جګړې مخه ونه نیول سي جګړه به ډېر ژر د لشکرګاه تر جنوبي پولو ورسېږي. هغه هم د افغان ځواکونو تشکیل خیالي وبلی او د هغه په اړه د تحقیق غوښتنه وکړه.
د هلمند شمالي ولسوالیو سکوت وکړي، د شاخ خپله څلورمه او زه دوې میاشتې له اضافه وخت کېږي چې سکوت یې وکړي، د خانشین سکوت وکړي. په دې کې باید دولت جدید توجه وکړي مشکل ته، دې ستونزې ته، کنه د هلمند ولسونه مجبوریږي چې خپل ځان دفاع به خپله کوي. هغه چې په هغه نه وایي هغه به کوي. که ستاسو یادې دلته حتان هغه سروې وکړله جلب جذب څخه معلومات وغوښتئ چې کلي وګدو 18,000 څه هم لګي، خو دوی 15-16,000 لا دلته موجود نه کړل چې نور ټوله نه وه. هغه دلته هغه سان بیا یو 1,000-2,000 ته نه، دغسې نه پولیس، دغسې نظمیه ما، دغسې نه سرحدي پولیس کم دي، تر خپل تعداد ډېر کم دي، نسته. دا مشکلات چې پیښیږي غټ لامل هم ده.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د لشکرګاه اړوند د باباجي په شمول د مرجع او نادعلي ولسوالیو ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې راغلي دي. د هلمند په 50 شمالي ولسوالیو کې هم دولتي حاکمیت د پوستي حیثیت لري او د چهارشنبې په ورځ د خنشین ولسوالۍ سکوت د هلمند خلک اندېښمن کړي دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي د خنشین ولسوالۍ د مرکز څخه 2 کیلومتره لرې جګړه روانه ده. هغه په دې اړه چې د خنشین د ولسوالۍ مرکز د افغان ځواکونو که د طالبانو په لاس کې دی څه ونه ویل. ویل کیږي وسلوالو د دغه ولسوالۍ تر نیولو وروسته د ولسوالۍ ودانۍ تر څنګ یو ښوونځی هم سوځولی دی، خو دغه خبرې خپلواک سرچینو نه دي تایید کړي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
په همدې حال کې د کونړ والی د قومي مشرانو په یو غونډه کې له افغان وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جګړو او وژنو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي، خو بهرنیو وسلوالو ته یې ګواښ هم وکړ چې که بیا هم په کونړ کې جګړې ته دوام ورکړي نو له سخت مقاومت سره به مخامخ سي. په دې اړه نور حال روح الله انوري راکوي.
د کونړ اوسیدونکو وای جنگونه او جګړې خلک وژني او هیوادونه ورانوي، نو د افغان دولت ټولو مخالفینو ته پکار دي چې له ورور وژني او هیواد ورانونی لاس واخلي او خپل نور ورونو سره د وطن په آبادۍ او د هیوادوالو د سوکالۍ لپاره ګډ کار وکړي. په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استازي استاد محمد طیب عطا وویل افغانستان د جرګو مرکو کور دی او تر اوسه چې په هیواد کې کومه ستونزه پیدا شوي افغانانو د خپلو سپینګیرو او دینی عالمانو په وسیله هواره کړې ده. اوس هم باید له جرګو کار واخیستل شي او وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې خبرې پیل شي.
یا د حکومت نه ناراضه دي، یا د بل چا په لمسون باندې زموږ استاذو دا هیواد ورانوي او راشي د خپل ورونو سره یو ځای وګپ وګه د افغانستان په ودانولو کې فعاله ونډه واخلي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل د ټولو افغاني وسلوالو مخالفینو باندې غږ کوي چې له جنگونو تیر شي او د سولې پروسې سره یو ځای شي.
پایس ورته غږ کوم چې ورونو راشي د خپل نورو دوستانو ورونو په څنګ کې د دې خاورې د خدمت لپاره لاس راونغړی، د مخالفت د لاس وخت چې تاسو ډېر د پتوان کې شته ده تر څو هغو خلکو ته قناعت ورکوي، دعوت ورکوي او نور یې د هغو لارو نه چې هغه د تخریب لارې دي په هغې کې د موږ د ځوان نسل د موږ د بچیانو د موږ د خلکو وینې تویږي، د هغو نه یې منع کوي او عداوت یې کوي.
کلیمزی بهرنی وسلوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې باید د افغانستان د نیولو خوبونه له یاده وباسي او په دې پوښي چې افغانان په ډیرو سختو شرایطو کې له خپل خاورې ساتنه کوي.
ولې د هغه چپ مقابل کې هیڅ کله موږ ضعیفه او د تسلیمۍ اراده نه لرو. هغه څوک چې اساسي ابدی او بنیادی دغه خاورې دښمنان دغه کلو کلو رئیس د افغانستان بدبختی غوښته ده، د افغانستان تباهی غوښته ده، د افغانستان د خلکو تاریخ دا ثابته کړي د انګریزان نه تنن پورې هیڅوک په دې نه دي توانېدلي چې د افغانستان خاوره د اشغال کو یا د خپلو اهدافو ته ورسي.
خلک وایي له تیرو شاوخوا څوارلسو کالو په افغانستان کې د سولې راتلو او د جنگ بندېدو دپاره افغان دولت او نړیوالو یو څه سمبولیکې هڅې کړې، خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
خو اوس مهال زموږ رغله ازادي رادیو اوري. د مدني ټولنو لسګونو غړي د افغانستان د بشري حقوقو پر خپلواک کمیسیون انتقاد کوي چې دغه کمیسیون د خلکو حقونو ته سمه پاملرنه نه ده کړې. سلګونو کسانو د کابل یو شمیر اوسیدونکو نن مظاهره وکړه او د جنگي جنایتکارانو او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پر ضد شعارونه ورکړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی خپلې کړنې د قانون په اساس ترسره کوي، خو اجراءات او مجازات د حکومت کار دی. یوسف خان ځدران نور حل راکوي او راپور د مظاهره کوونکو په ژغونو پیلېږي.
بار بار هغه جا چې په څنګه کې راځي نو سترګې پټوي له کده راځي کومې سو بار بار پر دې پال کومې سو بار بار هغه جا چې جنگ جنات کارانو بل تړ کې
په داس حال کې چې د دسمبر د میاشتې لسمه نیټه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي، دلته په هیواد کې ډیر شمیر خلک په همدې ورځ د اړوند ادارې څخه شکایتونه لري. د کابل ښار سلګونه اوسیدونکي او مدني فعالان د پنجشنبې په ورځ له دې امله د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مخې ته راغونډ شوي وو چې په وینا یې دغه کمیسیون له ایجاد رئیسې د پام وړ هیڅ کار نه دی کړی. دا کسان د بورې څلور لارې څخه تر دغه کمیسیونه راغلل چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یې په ناغېړۍ په بېطرفۍ او ګڼو نورو تورونو تورنوو. د مظاهرې و تنظیمونکي سالم اصغرخیل د لاریون پریکړه لیک ولوس چې پکې د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله.
موږ د بشری حقوقو کمیسیون ته خبرداري ورکو چې د جنگي جنایتونو راپور د پیوام یاش کې د نه خبر کړی او د کمیسیون رهبری او ترکیب د بدل شي. کنه موږ کمیسیون د ملي ګټو د ناقص په توګه ملغا اعلانو. موږ غوښتنه کوو چې د ټولو هغو کمیسیونو چارې د تعقیب شي چې په تیر وخت کې د جنگي جنایتونو د څوړلو لپاره د حکومت یا نړیوالې ټولنې لخوا جوړ شوي او پایلې تر اوسه نیمګړې پاتې دي.
مظاهره کوونکو له ځان سره د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د څېړلو شعارونه هم لیږدول او ویلي چې دا قضیه نه باید لکه د پخوانیو پیښو په شان بې مجازاتو پاتې شي. په همدې ډول دوی د هغو چارواکو د دندو څخه د لرې کېدو غوښتنه کوله چې په باور یې په جنګي جنایتونو کې ښکیل دي او د بشر حقونو ته پاملرنه نه کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون که څه هم په دغه هیواد کې د پراخو بشري حقونو د نقض خبره نه ردوي، وایي چې د دوی کار تر ډېره راپور ورکول دي. د دغه کمیسیون ویان رفیع الله بایدار وایي چې دوی د بشري حقونو د سرغړونو لیست خپرولو ته هم چمتو دي، خو په دې اړه د دولت سیاسي اراده نه ویني.
په ځینو مسایلو کې بیا زموږ صلاحیت نه ده. قانوني موږ د یو قانوني ادارې په توګه باندې زموږ کوم مکلفیتونه چې په دې حقله باندې وو د بندې قرارداد نه را په دې خوا، بیا د رئیس جمهور د فرمان د 1318 کال د کمیسیون د ایجاد په حقله باندې په هغې کې کوم مکلفیتونه موږ ته سپارلي هغه موږ کامل توګه باندې سرته رسولي دي. دا د دولت مکلفیت جوړیږي چې دغې موادو نه په کوم ډول استفاده وکړي.
هغه وایي چې خلک باید د کمیسیون پر ځای په دولت د اجرااتو لپاره فشار راوړي. د بشري حقونو څخه د سرغړونو دغه لیست د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په وخت کې تیار شوی، خو تر اوسه یې لخ پرېدو څڅرک نه لیدل کیږي. ویل کیږي چې په دغه لیست کې تر ډیره لوړپوړي او نوم لرونکي کسان شامل دي او له همدې عملی د خپرېدو مخنیوی شوی دی. د مظاهرې ګډونوالو ویل چې له دغه کار څخه نه یوازې جنایتکارانو پند نه دی اخیستی، بلکې له دا ډول معافیتونو څخه یې ګټه اخیستې او ورځ تر بلې دا کسان لا زیاتې سرغړونې کوي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
جوان
آزادی خزینه تر سری جازان ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نه شته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
زمرغ لازادی رادیو اوری د فراه ولایت د بخش آباد بند ډیزاین د پروژې قرارداد چې دوه کاله مخکې بشپړ شوی وو اوس د ناامنۍ له کبله لغوه شوی دی. د دغه ولایت اوسیدونکي او د مدني ټولنې فعالان وایي چې د اوبو او انرژي وزارت په دې حق له پوره کار نه دی کړی او نه غواړي دغه بند ورغول سي. نور حال زموږ خبریال راکوي.
د فراه ولایت مدني فعالین په دغه ولایت کې د بخش آباد د بند پروژې د ډیزاین د ځنډولو له امله اندېښمن دي. د دوی په خبره د اوبو او انرژي وزارت د بخش آباد پروژې د ډیزاین کار د راتلونکي لمریز کال د پراختیايي پلان څخه لرې کړی چې دا هیڅ فرایي ته د زغملو وړ خبره نه ده. عبدالرحمن ژوندی یو تن مدني فعال وایي که دولت په دې برخه کې ګام وانخلي نو دوی به په لاریون لاس پورې کړي.
لکه څنګه چې اورو واقعا ځینې کړي یا کسان په لوړه سطح سته چې نه غواړي دغه بند جوړ شي، ځکه دا بند چې دی ډېر مهم دی د فراه ولایت لپاره، حتی د ټول افغانستان د نیم افغانستان لپاره دا ډوډۍ ورکوي. اما اوس دغه اوبه ځي ایران مملکت ته، کېدای شي دغسې کسان اوسي زموږ په نظر چې نه غواړي دا بند جوړ شي ځکه ګټه یې نورو ممالکو ته رسېږي. موږ هیله مند یو چې دغه د بخش آباد د بند د پروژې هغه کوم پلان چې دی یا په بودیجه کې ځای پر ځای شي. که چیرې دا کار ونه کړي موږ فرایان د مدني ټولنې فعالین ټول موږ لاس په کار کېږو او د اړتیا په وخت کې موږ مظاهرې هم کوو، غواړو چې موږ تر مرکزي ادارې پورې ورسېږو.
له بلې خوا بیا د فراه ولایت والي محمد آصف ننګ یوازې دا مني چې د بخش آباد د بند د ډیزاین د پروژې مخنۍ قرارداد د نامنې له وجې لغوه شوی دی. د والي په خبره دوی هڅه کوي چې د بلې کمپنۍ سره دا قرارداد ترسره کړي.
دغه کار دوی ونه سو کړلی. دوی ویل چې نامنۍ ده او دولت زمونږ امنیت ونه نیو. اما پر دلیل چې دوه کاله تیر سو دوی ونه کو، بیا له غنه وروسته بیا دوه کاله نور پی تیر سو چې دوی قرارداد خلاص شوی دی. نو قرارداد فسخ شو، پیسې سته، پروژه سته، ان شاء الله په دې نږدې ورځو کې د دې یو بل قراردادی ته قرارداد ورکړو. دی فرا خلک چورت نه وږي دی هغه شی چې زمونږ حق ده هغه زه د چارواکو لستونی را باسم ورکوم.
که څه هم د بخش آباد بند د ډیزاین د پروژې په وړاندې ناامنۍ لوی خنډ بلل شوی، خو قومي مشران بیا دا خبره نه مني. حاجي ضیاءالدین شیوانی د بلبروک ولسوالۍ قومي مشر وایي چې ټول فراهیوال د دغه بند د رغول ملاتړ کوي او ناامنۍ هم هسې یوه بهانه ده
دا ټول پرایان باندې که هر څوک د دې ته تحدید کوي ټول پرایان د دې بند ملاتړ کوي چې دا بند جوړ شي دا ورور دا بهانه به مسولین نه کوي چارواکي دي نه کوي د دوی خپل شخصي ګډوډي دي د دوی خپل شخصي حسابونه دي په مابین کې چې دي چې دا هر چا د هر هیواد په غوښتنه سره دا بند لغوه شوی دی یا د هر چا په غوښتنه سره چې دا بند لغوه شوی دی دا د دوی خپل شخصي نظر او د دوی خپل شخصي کار دی زه په تمامه ناسره وایم زه په ډاګه وایم چې ملت یې ملاتړ کوي
ټاکل شوی و چې 4 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د بخش آباد د بند ډیزاین کار 2 کاله مخکې پیل شي خو دا کار ترسره نه شو فرای اوسیدونکي په دې برخه کې د مرکزي دولت بې غوري او همداشان د ګاونډي هیوادونو په خاص ډول د ایران هیواد لاسپوهنه دغه پروژې په وړاندې دوه لوی خنډونه بولي
راپور مو له احمد شاه فطرت څخه واورید د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو اوس څو له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو
ولسمشر اشرف غنی له پاکستان غوښتي دي چې د حقانی شبکې پر ضد خپل خاوره کې عملیات وکړي ولسمشر غنی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره په کتنه کې حقانی شبکه او نورې تروریستي ډلې د افغانانو د بیرحمانه وژنې عاملین بللي او پر ضد د پاکستان لخوا د قوې د استعمال غوښتنه وکړه ورسته لدې چې افغان پاکستانی او امریکایي چارواکو د اسلام آباد په دری اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو پر بیا پایل موافقه وکړه د سولې عالی شورا وویل حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پایلولو په برخه کې هیڅ ستونزه نه لري ملګرو ملتونو له افغان چارواکو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو او د وګړو د اساسي ازادیو د خوندیتوب لپاره هڅو ته دوام ورکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د غوښتنه نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې وکړه د هلمند یو شمیر امنیتی سرچینو د هویت نه ښودلو په شرط منلی چې خانشین ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق په شمال کې د ترکی ځواکونو له ځای پر ځای کې دورسته د راپورته شوی لانجې د ډیپلوماتیک یاورې د هڅو پترس کې پرون په انقره کې د عراق د کوردستان له مشر سره وکتل ټاکل شوی چې د روسیې امریکا او ملګرو ملتونو استازي سبا په ژنیو کې د سوریې د روان بحران د حل پر لارو چارو بحث وکړي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي که څه هم د مسلمانانو په اړه د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو د جمهوری غختون کې ګوند کاندید ډونالد ترامپ له ترخو سرګندونو سره مخالف دی خو نو موري ته بل د سره سره دروانې میشته پاتې وشتمنېټه اسرائیل ته د سفر اجازه ورکړل شي
د ازادي رادیو ده د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د غالیو د صنعت ودی او صادراتو ته به اسانتیاوي برابر کړي خو د غالیو له تولیدونکو شرکتونو څخه غواړي چې په دغه صنعت کې د ماشومانو له استخدامولو څخه ډډه وکړي دا خبري وړ مورز د سوداګرۍ او صنایعو وزیر په کابل کې د قالینو د تولیدونکو شرکتونو له مسؤلینو سره په یو غونډه کې وکړي تفصیل د خان محمد سند پر راپور کې اورو
په نورو بیلا بیل ستونزو سربیره د غالۍ وبدلو په صنعت کې له ماشومان څخه کار اخیستل هغه سدي چې وس ورته د افغان چارواکو پام شوه او د مخنیوي غوښتنه کوي د سوداګرۍ او صنایعو وزیر حمایون رسا وایي چې د دې صنعت فعالان د بشر د حقونو د نړیوال سازمان نورمونه په پام کې ونیسي او په غالۍ وبدلو کې دي د ماشومانو له استخدامولو ډډه وکړي
حالینه کشور ما مارکیټ خوب در کشورهای منطقه اروپا او امریکا دارد اخلاق تجارتی او مسؤلیت ها
زمونږ د هیواد غالۍ په سیمه اروپا او امریکا کې ښه مارکیټونه لري تجارتی اخلاق او ټولنیز مسؤلیتونه ایجابوي چې د کارګرو او کارکونکو وضعیت ته پام وشي په دې صنعت کې د ماشومانو استخدامول کیدای شي د بشر د حقوقو د اصول په اساس د غالیو پر مارکیټونو ناوړه اغیز وکړي
د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخې په تیر لمریز کال کې د 90 میلیارد ډالر په ارزښت شاوخوا 350,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادرې شوې حال دا چې په خاطر دې دا کچه یو څه لوړه و وز د سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې بهر ته د غالیو د صادرولو کچه بیرته لوړه کړي سوداګری او صنایعو وزارت وایي د غالیو وبدلو په صنعت کې سبان دي 2 میلیونه خلک په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه پر کارونو بوخت دي سربیره پر افغان چارواکو د ګډ ویب د مؤسسې چارواکو هم ژمنه وکړه چې د دې صنعت له ودې سره به مرسته وکړي، خو دوی هم په دې صنعت کې د ماشومانو پر نه استخدامولو ټینګار وکړ. سره له دې چې مسؤلینو دا ونه ویل چې اوس مهال د غالۍ اوبدلو په صنعت کې څومره ماشومان کار کوي، خو د فرزام د غالۍ اوبدلو د شرکت رئیس احمد هادی فرزام آزادی راډیو ته وویل چې د دې صنعت په کارګرانو کې کابو 15% ماشومان دي.
وقتی که 1 میلیون هم باور کنیم 20% فعال است، 20 الی 25% فعال است. خریجات هست.
که 1 میلیون کارگران وخیو شل یا 15% ای مشمندی په شرکتونو که نشته، خود اغا شرکتونو پا کلیو که کورنیو تا کار ورکوی او کورنی لخپلو مشمانو کار اخلی. ترچو چه دو کورنیو اقتصاد خنشی نممکنه دا چه مشمان لده کار منکرائشی.
د غالیو تولیدونکو د ځای برېښنا او زیربنا ستونزو ته هم اشاره وکړه، خو د سوداګرۍ او صنایعو وزیر پر وړاندې ژمنه وکړه چې د دې ستونزې هوارۍ ته به هسې تیزې شي. پخوا تر دې غالۍ اوبدونکو دا انتقادونه هم کړي وو چې افغان غالۍ د پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو په نوم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادرېږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د آزادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا آزادی رادیو ده. د پیو سیرنیز مرکز د نوې څېړنو لمخې اسلام په نړۍ کې تر ټولو په سرعت سره خپرېدونکی مذهب دی. په راپور کې د اسلام په سرعت سره د خپرېدو دلایل راغلي او همداراز چې په کومو هیوادونو کې څومره فیصد خلک د شرعي نظام پلوي کوي. د دې په زړه پورې راپور د هغې برخې په اړه به هم واورو چې پکښې راغلي په کومو هیوادونو کې څومره شمیر خلک د داعش غوندې سختدریځو ډلو ملاتړ کوي. په ګډه یې اورو. په ټوله نړۍ کې په ډیر سرعت سره زیاتېدونکی مذهبي شمیر د مسلمانانو دی. که څه هم د مسلمانانو نفوس مخ پر زیاتېدو دی او دوی له یوې سیمې بلې ته کډې کوي او د داعش په شان سختدریځې ډلې له راپورته کېدو وروسته هم ګڼ شمیر خلک د مسلمانانو په اړه نه پوهیږي او ډیری امریکایان وایي چې د اسلام په اړه ډیر معلومات نه لري. په وروستیو کلونو کې د پیو څېړنیز مرکز له څېړنو څخه چې د مسلمانانو په اړه یې کړي دي یو څو مهم ټکي دا دي. مسلمانان یوازینی مذهبي ګروپ دی چې اټکل سوی د ټولې نړۍ د نفوس په پرتله به په سرعت سره زیات سي. د راپور له مخې له 2010 کال څخه تر 2015 کال پورې د مسلمانانو په نفوس کې د نړۍ پر کچه 3.5% اضافه اټکل سوې ده. دوهم لوی مذهبي ګروپ عیسویان دي چې د اټکل له مخې نفوس 15% زیات سوی دی. د 2010 کال د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 1.6 میلیارد مسلمانان اوسي چې د نړۍ د ټول نفوس شاوخوا 3% جوړوي. که څه هم اسلام د نړۍ پر کچه د عیسویت وروسته دوهم لوی مذهب ګڼل کیږي، خو اسلام د نړۍ تر ټولو په سرعت سره خپرېدونکی مذهب دی. د راپور له مخې انډونیزیا اوس مهال د نړۍ یوازینی هیواد دی چې پکښې تر ټولو زیات مسلمانان ژوند کوي، خو د اټکل له مخې به هندوستان دغه ځانګړتیا ولري. هندوستان به په 2050 کال کې شاوخوا 300 میلیونه مسلمانان لري چې له هندوانو وروسته به د دغه هیواد دوهم لوی مذهبي ګروپ وي. د اټکل له مخې په 2050 کال کې به د اروپا 10% نفوس مسلمانان وي. په امریکا کې اوس مهال شاوخوا 1% بالغ نفوس مسلمانان دي او په دغه هیواد کې د ټولو عمرونو مسلمانان 2.5 میلیونه نفوس لري. د نړۍ پر کچه د مسلمانانو نفوس ولې مخ پر زیاتېدو دی؟ د اسلام د اټکل سوي خپرېدو تر شا دوه وجوهات په ګوته سوي. یو دا چې مسلمانان زیات کوچنیان زیږوي. د نړۍ پر کچه هر مسلمانه ښځه په اوسط ډول 3.1 کوچنیان لري. دا د نورو ټولو مذهبي ګروپونو په پرتله دی چې 2.3 کوچنیان زیږوي. دوهم، د 2010 کال د شمیرو له مخې مسلمانان د نړۍ د نورو مذهبي ګروپونو په پرتله تر ټولو کم عمره نفوس لري. د هر مسلمان عمر په اوسط ډول د نورو مذهبي ګروپونو د غړیو تر عمرونو 9 کاله کم دی. په دې توګه دغه ځوان مسلمانان به ډیر ژر نور کوچنیان زیږوي چې د مسلمانانو د نفوس په زیاتوالي کې ونډه لري. د سختدریځو ډلو لکه داعش په اړه مسلمانان څه فکر کوي؟ د پیو څېړنیز مرکز د شمیرو له مخې په مسلمانو هیوادونو کې ګڼ شمیر خلک د داعش په اړه منفي نظر لري، چې پکښې په سروې کې برخه اخیستونکي د لبنان او اردن 94% وګړي هم شامل دي. په یو شمیر هیوادونو کې خلک نه غواړي د داعش په اړه خپل نظر څرګند کړي، چې په سروې کې د پاکستان 2.5% برخه اخیستونکي شامل دي. د داعش په اړه په نایجیریا کې 4% د سروې برخه اخیستونکي مثبت نظر لري. په نورو هیوادونو کې ځینې برخه اخیستونکو ویلي چې د تروریستي ډلو کارونه د توجیه وړ دي. په دې خلکو کې د افغانستان 9% د فلسطین 26% او د مصر 9% برخه اخیستونکي په دې نظر دي. د راپور لمخې په افغانستان کې شاوخوا ټولو برخه اخیستونکي چې 9% راځي ویلي چې شریعت باید د هیواد رسمي قانون وي. 1.5% عراقیان او 15% پاکستانیان هم په دې نظر دي.
آزادي رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدرم نوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د تکواندو د ملي اتل نصر احمد بهوی د اوسنی وضعیت په اړه چې په یو حمله کې ټپي شوی او درته ریپورت خبرو او همدارس بده جرمنی په شتوتګارت کې د پارکوپین په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د وروستیو لاسته راوړنو په اړه ریپورت درته خبر کړو لمړی راځو د نصر احمد بهوی د اوسنی وضعیت په اړه ریپورت د افغانستان او نړۍ د تکواندو اتل نصر احمد بهوی چې د تیرې جمعې په شپه په یو حمله کې ټپي شوی او اوس یې روغتیایي وضعیت ښه ده ښاغلی بهوی ازادي راډیو ته ویل چې تر وروستیو سلګو پورې به د افغانستان لپاره خدمت کوي او د مبارزې په لار کې داسې سرښندنې هرومرو راځي په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت ته افغانستان هغه هیواد چې اتلان یې هدف ګرځي خو بیا هم د دغه هیواد د نوم د پورته کولو لپاره درېږي نصر احمد بهوی چې د افغانستان او نړۍ د تکواندو اتل دی په تیرونی کې په یو حمله کې ټپي شو خو وایي چې تر وروستۍ سلګو پورې د افغانستان لپاره خدمت کوي نصر احمد بهوی چې تیر جمعه په یو وسلواله حمله کې لاس ټپي شوی و بیا هم د افغانستان لپاره له خدمت خبري کوي
ما همیشه گفتم و بازم میگم راه مبارزه را قدم د پیشی به ایالات
ما تل ویلی او بیا هم وایم کله چې څوک د مبارزې لار نیسی لدی برخلیکونو سره مخ کیږي کله چې څوک په خپل هیواد کې د بدلون لپاره یو کار کوي نو تبن لداسې خندونو سره مخ کیږي هله من يم چې خپل روحیه له لاس ور نکړو او بیا هم هڅه وکړو
باز هم تلاش کړي
نصر احمد بهوی د افغانستان لپاره لڅو نړیوالو او اولمپیکی سیالیو څخه مډالونه ګټلې دي نصر احمد بهوی د تیرې جمعې په شپه د ناپیژاندو وسلوالو لخوا تپی شوی او
ساعتای 5 کم هفت یا دکم هفت فکر کنم که
پینځه یا لس کمې و بجې وې چې دا پیښه وشوه د تایمنی له دویم سړک راتلم د خپل تر کورته ګاراج تړلی او موټر په چټکۍ را نږدې شو کله مې چې ولیدل نو ناپیژانده خلکو دروازې یې خلاصې کړې راته ویلې چې مه خورېږه که نه ولودي ما وویل چې ډزې مه کوئ له موټره ښکته شوم خو دوی راباندې ډزې وکړې
بغلم تیر شد معلومی که مو حتی زیر پیرانی و پیران و جاکت و کتیم همیشه بار کردم
د خغلی بهوی په خبره دغه ناپیژاند وسلوالو د هغه موټر هم له ځانه سره وړی دی نه یوازې بهوی بلکې له دې مخکې څو نور افغان لوبغاړي چې په ملي او نړیواله کچه د افغانستان لپاره مډالونه ګټلي دي له ورته حملو سره مخ شوي ټپي شوي او یا هم په نازوان مردانه توګه باندې وژل شوي دي د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې په هر حالت کې د افغان لوبغاړو له ملاتړ لاس نه اخلي او د لوبغاړو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد به خپل غږ پورته کړي د ریاست وایاند عارف فیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ورزشکاران هیڅکله د سایسو تر تاثیر لاندې نه راځي په خپلو ورزشونو کې په خپل تامیناتو کې په عالي روحیه باندې
که څه هم افغان لوبغاړي څو ځله د مرګ له ګواښونو سره مخ شوي دي خو بیا هم د افغانستان لپاره په سیالیو کې برخه اخلي دغه لوبغاړي چې اوس وختي ځاني خوندیتوب هم نه دی تامین له ډېرې پخوا یې په مالي برخه کې هم د هغوی ژوند ته چندان پام نه دی شوی وبلیدل شي چې د افغان حکومت له لوري پر لوبغاړو باندې د وروستیو حملو مسأله څومره جدي نیسي ترنو ریډونکو زبه هم را شو یو بل راپورته د افغانستان د تکواندو لوبغاړو د جرمنی په شتوتګارت ښار کې د پارکوپین په سیالیو کې د طلا یا سرو زرو څلور میډالونه ګټلې دي دغه سیالۍ د 1100 اروپایي هیوادونو او ګڼ شمیر لوبغاړو ترمنځ وشوه چې افغانستان پکې د سرو زرو په څلور میډالونو سربیره د سپینو زرو دوه د برونزو یو میډال هم خپل کړی دی په دې اړه پام وکړئ یو راپورته
په جرمنی کې میشت افغان تکواندو لوبغاړو د پارکوپن په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو څلور میډالونه وګټل. په جرمنی کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغو سیالیو کې 1 اروپایي هیوادونو او ګڼ شمیر لوبغاړو برخه اخیستې وه. د ښاغلي فیضی په خبره د دغو سیالیو لپاره هغه افغان لوبغاړي هم انتخاب شوي چې په دې وروستیو کې جرمني ته کډه شوي دي. کوم افغان لوبغاړي چې دلته راغلي دي څه چې زما لپاره ډېر د خوښۍ وړ دي، هغه دا دي چې دا ځوانان دغو سیالیو ته موږ له څو میاشتو راهیسې چمتووالی نیولی و. خو هغه افغان تکواندو لوبغاړي چې تازه جرمني ته رسېدلي دي او اوس وخت په کمپونو او خیمو کې اوسیږي، موږ ورته تمریني کمپ جوړ کړ. د پارکوپن په سیالیو کې مو له همدغو لوبغاړو نه 11 تکړه لوبغاړي انتخاب کړل او سیالۍ مو پرې وکړې. چلنی کمرغه 15 لوبغاړي مو په فاینل لوبو کې برخه واخیسته، څلورو یې سرو زرو میډالونه وګټل، دوه نقرې او یو برنز وګټل. د ښاغلي فیضی په خبره اسماعیل محمدی، مهدی رحمتی، محمد حمیرات، محمد یوسفی هغه څلور افغان لوبغاړي دي چې د پارکوپن په سیالیو کې د سرو زرو میډالونه ګټلي دي. محمد جواد لکزایی، مجیب سلطانی د سپینو زرو او نصیر بلخی د پومسی فورم په برخه کې د برونزو میډال خپل کړی دی. د پارکوپن سیالۍ د دسمبر په 15 او 16 رواني وي. د پارکوپن سیالۍ هر کال یو ځل په جرمني کې ترسره کیږي چې د نړۍ تر ټولو پیاوړو لوبغاړو هم له همدغو ځایونو څخه ډېر میډالونه او لاسته راوړنې کړي دي. په جرمني کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي ښاغلي فیضی زیاته کړه چې افغان لوبغاړي چې دلته تازه هم رارسېدلي دي، د افغانستان لپاره د نوم د جګولو په خاطر په دغو سیالیو کې برخه اخیستې ده. کوم افغان لوبغاړي چې دلته راغلي دي څه چې زما لپاره ډېر د خوښۍ وړ دي، هغه دا دي چې دا ځوانان جرمني ته پرسېدو غواړي، د افغانستان لپاره لوبي وکړي. د وطن دوستۍ حس یې ډېر زیات دی. له موږ سره اړیکې نیولې دي او غواړي چې لوبي وکړي. اکثر دا کسان سرپرست نه لري او موږ نه غواړو چې هغه هیلې چې د افغانستان لپاره د ورزش په ډګر کې درلودې دلته په غربي هیوادو کې ماتې شي، بلکې غواړو مرسته ورسره وکړو چې خپلې هغه هیلې چې د ورزش په ډګر کې درلودې ترلاسه کړي. سید مسعود کریمی، جواد لکزایی، عبدالرحمن امید، پرویز نظری او نور هغه ملي لوبغاړي دي چې اوس وخت په آلمان کې اوسیږي. په دې سربېره د تکواندو اولمپیکی اتل روح الله نیکپا هم اوس وخت په بهر کې ژوند کوي. د اکثرو لوبغاړو له افغانستانه د وتلو لامل د ورزش په ډګر کې لانجې او همدارس لوبغاړو ته د خدمتونو نه رسیدل په ګوته کوي. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبې ولرئ.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستړي مشي د دې غږ په اوریدلو سره به ارومرو په دې پوه شوې یاست چې د کور کلی نننۍ خبرونه د ماشومانو پاکله ده. آیا تاسو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین لګولی؟
مخکې مو کول اوس مونږ نه کړه وړکې چې نه کوي مو ډېر دی وشه وړای نه شم واکسین ته.
که چیرې د پولیو واکسین ونشي ماشوم ته کومې ستونزې پیدا کوي؟
د ګذر نشلېږي، د ویلې نشلېږي، د قبلې نشلېږي.
ولې ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته واکسین نه لګوي؟
مخکې خو واکسین نه و، نه ولاکه سردردي وه، نه پخی چاکاګه وه، ټول جوړ تیار و. اوس واکسین را پیدا شو، مغمر مرضونه سره زیات کړل. د واکسین پیدا راته وکړي سړی دا پیدا ده.
قدر من اوریدونکو، د روغتیا وزارت وایي چې تیر کال په ماشومانو کې د پولیو یا فلج 8 پیښې ثبت شوې وې، خو له نیکمرغه سږکال په دې شمېر کې کمښت راغلی. د روغتیا وزارت وروستۍ سروې ښیي چې سږکال د پولیو 12 واقعې دوی ته راغلي دي. پولیو یا د ماشومانو ګذرن یوه ساري ناروغي ده چې د خولې، غایته موادو او د افضل سید نمرات کولو له وجې له ماشوم نه بل ته لیږدول کیږي. دا ناروغي لومړی ځل په مصر کې وپېژندل شوه. دا چې پولیو یا ګذرن کومې نښې لري او څومره خطرناک ده. د استقلال پروختون کې د ماشومانو د داخلي برخې ډاکټر محمد حامد هوتک وایي که څه هم په اکثر ماشومانو کې ترغیچ ښه پرمختګ ونه کړي، نښې نه ښکاري، خو بیا هم ځینې علایم لکه په ټیټه درجه تبه، د ستوني درد، کانګې، د ګیډې درد، د ځان درد او بې اشتهایی رامنځته کوي.
لکه د یو نزله یا زکام په شکل باندې چې مثلا په ځای بیږي ستونی درد وي، دا په ابتدا کې پیدا کیږي چې دې ته په هغه سطحي شکل باندې دغه یو شکل ده چې هغې کې بیا لږ ذره عمیقتر یا وخیم حالت منځته راوړي. دماغي سیستم معوفه کیږي او هغه التهاب له وجې نه هغه شدیدترین شکل ده چې هغې کې بعضې اوقات د مړینې سبب هم کیږي. بعضې ټپونه نور دي هم د دماغ بعضې ناحیې او اناتومي له نظر نه بعضې ساحې معوفه کیږي چې د هغې په نامه باندې د پولیو توازو یا تصنیف بندي شوی ده. نو یو ټیپي ده چې بیا هغې کې په کلینیکي شکل باندې یا د همغه اراض والایمو د نظر نه دا فلج منځته راوړي، او د فلج د منځ راتک په صورت کې دا وایروس چې ده د خپله د وجود عصبي سیستم کې، یعنی د ملا په تیر کې د ستونو فقرات چې موږ ورته وایو، په دې کې دغه قدامي بخش د هغې یو تعداد د حجرات دي، د هغې تخریب چینی حرکي حجرات، حرکي اعصاب هغه تخریبوي، او د هغې په واسطه باندې دغه خپل مشکلات، یعنی په همغه عصبي سیر کې چې کوم عضلات یا نهایات یا اعضاوې پخې ولاسو هغه مواقع دي، هغه د فلج سبب د دغه حجراتو تخریب ده.
د پولیو مخنیوی یوازې دوه قطرې واکسین کولی شي. موږ د کابل ښار په بیلابیل سیمو کې له خلکو پوښتلي چې دوی خپلو بچو ته واکسین لګولی که څنګه. په ځینو ځایونو کې له داسې کسانو سره مخ شوو چې اصلا د واکسین په هکله معلومات نه درلودل، که څوک پوهېدل هم د بې پروایۍ له وجې ماشومانو ته واکسین نه وکړی. د خوست اوسیدونکي جمیلې سره په داسې وخت کې غږېدلی وو چې خپله ناروغه وه، رنګ زیړ، شونډې وچې، سر ببر، مخ په سوری یخه کوټه کې شپږ ماشومان ورچاپیر وو. له هغې نه مو پوښتلی چې بچی واکسین کړي که نه.
زره میوه تا نه دی کړي.
ولې دې نه دی ورته کړي؟
خو څوک غم نه کوي.
مثلا څوک غم نه کوي؟
خو پلورې بیا یې نه نو مو بدیا پرېږدي، نه مو پرېږدي، نه مو دای داسې واکسینو ته بیایي چې بولې و واکسین مو کړي.
پلورې نه پرېږدي؟
هغه د بوډ ګجر کوي پلور سره ماشومان پلور دا مو نه بیایي چې واکسین
مو څو ماشومان دي بي واکسینې دي؟
د ټول بي واکسینې دي.
واکسین په ارزښت باندې پیږي، په اهمیت پیږي دي واکسین.
تلویزیون کې ورو خپه یېګم چې واکسین پیدا لري ګره ګاټه لري ماشومان ته مونږ ته پیدا لري هر شي مراسته پیدا لري سړی سه چا زور سامي خالي جګوي ځنه پرځخ نه پیږي د مشمونه ته یا د واکسین وکړي.
ناجیه د جمیله په خوا کې وسیدله. د هغې لور د پولیو د ناروغۍ له وجې مړه شوې وه. کله چې ورسره غږېدل رواني حالت یې سم نه ښکارېده. یوه شېبه وروسته به یې هېر وه چې شېبه مخکې څه ویلي. له هغې مو پوښتلي چې څو ماشومان لري؟
څلور.
څلور ماشومان لري؟ واکسین یې ورته کړی ده؟ څه وخت، څه رقم؟
دلته نه ده کړی، پاکستان کې مو کړی دي.
دلته مالی نه دي کړی؟
څه خبر یم، دلته و نه کړم. خالیا سچاچایي بس واکسینونه نه کوي.
واکسین نه کوي؟
نه.
او چچاچایي هغه واکسین نه ده؟
اوسلا نه ده راغلی.
هغه دې نظر ته نه راځي؟
نه.
څه فکر کوې چې هماغه چچایي څومره فایده لري؟
هغه فایده لري نه، دا مریضانو ته هر څه تخې دي.
ته څه وایې، څه رقم واکسین باید وکړي؟
دا د ستنو والا.
د ستنو باید وکړي؟ هماغه ښه ده.
هو هماغه شل ملته هم ښه ده. دا لاسونه او دا پښې
شالته فالج ده.
دغه ته ښه ده.
داسې کوم څوک شته تاسې مند کړي چې هغه همداسې فالج شوي؟
ما یو لور و هغه سوی وه که نه فاج شوی وه، هغه بیا مړه سوه. هغې نه موږ اوسه پورې دې ته واکسین نه دی کړی. څوک وکړي نه؟
ولې دې لور شاله سوه؟
څه ښه څه مرض دولیدونه دغه مرض سره که نه ستن چې ونه لګوي که نه دغه مرض پرې راځي که نه ته فاج کېږي. نو هغه بیا مړه سوه پاکستان کې.
ښه، سره له دې چې یوه لور دې په پولیو باندې مړه شوې ده، بیا هم نور ماشومان ته واکسین نه لګوي؟
ولې نه لګوو؟ څوک چې وکړي ولې نه لګوو؟ نه څوک راځي م نه
څوک راځي نه؟
نه که نه.
ته خپله هم چېرته نه یې تللې؟
نه نه ده تللې، زه کور کې یم. ما کور کې څوک نشته، خالي زه یم، یوه مېړه مې ده.
که څوک دلته رانشي د واکسین لپاره، تاسې خپله نه ځئ کلینیک ته؟ نه ورځئ؟
نه ځو که نه، کلینیک ته موږ لیدلې نه یو که نه، چېرته لاړ شو؟
کوم لیدلي وای تللی؟
هو تللی، ولې نه تللو؟ ماشومان چېرته؟ هغه نیسي مریضان نیسي فرش نیسي.
د هلمند اوسیدونکی جمال خان د دوو میرمنو خاوند او د لسو بچو پلار دی. هغه هم د پولیو د واکسین په ارزښت نه پوهېده، خو کله یې چې کوچنۍ خور د پولیو په ناروغۍ اخته شوه، نو بیا یې خپلو ماشومانو ته واکسین ولګوه.
کلینیک لرو، هغه بیا دوی پروګرام دی چې مقصد میاشتې دوه میاشتې هغه تیریږي، هغه دوی پروګرام چې راځي جنوی دغه لوکان په دغه کلي کې سم سي د ازموږ ده کوسه په کوسه کور په کور هغه ماشوم ته دغه نه دي اساس کې ورکوي، دغه په خوله کې ورساسي ورکوي.
د دې څه لپاره واکسین ده؟
دا دغه د پاره دی. دا خلک وایي دا اوی مرز دوا ده، نو هغه مرز بیا مشته نه مالبیږي. دا کوم مرز کوم مرز؟
کور کې د څو ماشومان دي؟
په کور کې زه په خپل لرم دوه مینه ګانی، دوه شزې لرم.
او ماشومان څو؟
ماشومان لرم تقریبا لس ماشومان.
اوس حسابې
لس ماشومان لرم، نو رسول ما
تروس حساب نو معلوم
لاس ما شمال رب شپاج انجوني دي او سلور لوكاني
دري طول واكسين كيري دي
غردم واكسين كيري دي بالي
يوخ بام بي واكسين ني يبات
نا 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 غردم واكسين كيري
ابي تاس بيسي ما كي دانور خلك مو واكسين كاي مشمان باندي
او 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 واكسين دا خدير شاشي نو دا خاص بايدا يوصل لي بوسي ازموج خورستا اغا ازموج طول كموت مال ميجي ستار ميجي نو مارس كشتاك وراكي خورده نو املا واش شرطني وليده پرسیدلی ده دا کار په کار چرت نسی زوب نسی نو موږ دغه نو واسطه کات نلرو چې دی او ته دا ویم جوړ کو
تاسو په لې خپل خور واکسین نه وکړای
نه 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 مو وکړ وسالانه دا واکسین چرای زی ورکو یا مخه وسې ګټ نه ورته کوي هغه ما خورته
یعنی اوس مشکل ورته پیدا
شوی اوس مشکل ورته پاسه دغه نه پته کلیته چې دا ما شاندې پر ځای باندې پروسه دا سون سخت نس پری وتلای پر دې بغل پر هغه پروسه شپتر سره پر دې د ام لاس بازار بغار چې غاری وي
پولیو داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري که ماشوم ور باندې اخته شو بیا د ټول عمر لپاره ای بي کیږي د ډاکټر اوتک په وینا د وقایې لارې تر ډیره هدا د پولیو واکسین کېدلی شي
د پولیو واکسین چې دغه چې منګه وایو د ماشومانو د فلج ناروغي واکسین چې دغه ماشومان یعنی فلج یو دایمي مایوبیت منځ ته راوړي او دغه مایوبیت بیا چې کله سړی معوف شي یا ماشوم معوف شي تر ابده پورې دا ماشوم دغه مایوبیت ځان سره لري او دا هیڅ تداوی لار نه لري نو بنان مونږ کولای شو چې په دغه دوه قطرې واکسین چې د نړۍ سی سازمان په همکاري او د زمنګ د وزارت ساتامي په کوشش او زحمتونو سره چې دا د خلکو پاره فمسال په اجتماع کې او په ټول افغانستان کې سراسر د کلینی صحی کلینیکونو او د موبایل ټیمونو یا د همغه ورځې د رضاکارانو په واسطه باندې مثلا دغه واکسین د خلکو ته ورکیږي حتی کور په کور حتی په داخلي او خروجي مناطقو کې ترانسپورتي یا وسایل په استفاده یعنی د ټولو پوسټرونو میډیاګانو د لار د تلویزیونو د لار نه دغه شی د خلکو ته غوړ کول کیږي چې دغه واکسین ګټه داده چې دا واکسین دغه دوه قطرې کول شي تاسو ماشوم د دایمي مېبد نو ساتي درې د فی دغه واکسین دوه قطرې کمپاین لانیږي نو په دغه درې دورو کې کچيري او چا درې دوري واکسین واغست نه نه یوه صدا د لانګ لایف ټول عمر د پاره دی معاف کیږي او د بیا دغه وایرس نه مطالعه کیږي نه
ډاکټر هوتک له ټول کورنۍ غوړي چی
د خپل ماشومان چې د 15 کلن څخه کته عمر لري ما خوښ داد چې دغه مرز ډیر خطرناک ده حتی د مرګ سبب او ته دایمي مایوبیت سبب ګرځي بنان هیڅ لاره د تداوی جرایي هیڅ نشته بل لاره چې کله معوف شو لایونیو او بلدا چې دا نور خلق هم که یو سړی معروف شو نور خلق ته منتشر کینو دا ډیر غټ ظلم ده د خپل ماشوم په حق د خپل وطندارانو د خپل آزاد فامیل چې یو سړی ټول عمر مایوب وي او خپل په دې باندې بار وي او د ټول کارونه ولګي نو ما خوښ ده چې کړه دا واکسین کمپاین شروع کیږي د خپل 15 کلن څخه کته ماشومان د دوه قطرې واکسین رضاکاران راځي په کور کې بیا د هغه مراکز صحیح ته د دې صحیح مرکزونو نږدې دي غیلته د واکسین د کولو په خاطر باندې 15 کلن څخه کته ماشومان ټول انتقال کی تر څو دغه خطرناک مرضی څخه په امن او یا مسونه پات شي
درنوونکو پولیو یا غزان د ماشومان له خطرناکو ناروغیو څخه شمیرل کیږي د مخنیوي لارې هم دوه چاسکي مفت وړیا واکسین دی نو که غواړئ چې خپل بچی له لوی آفات او مصیبت څخه وژغوري هغه ته مخکې لدی چې 15 کلن شي د پولیو واکسین ولګوي
جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساب دخمن ساتھ وجو دور نا سب دشمن پورش سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل
ستا گل غټه تن کی ما شومان بی وخت اور جدل پغل ترو پانی وری گیل آسمان وطن پغل ترو پانی وری گیل آسمان وطن ستا تو چ دور نا اپ دښمن اورش ستا تو چ دور نا اپ دښمن اورش سما جانا جانان وطن افغان وطن نسلنا گلال نسلنا لوی په بارو دو کشل دتر تا امینه دو وفارن گنا توی په بارو دو کشل دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستا دو وجو دورنا ستا پا دخمن دورشا ستا دو وجو دورنا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا